السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د هود یا کب 14 ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو د ماښامنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغو د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل. د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل د واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویاند نیت پرایس پرون په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل. واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شوی دی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي چې بیګا د دوی ځواکونو د رباط کابلی ها په سیمه کې پر یو کور پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشینکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې د اروپا لپاره دا سره کرښه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړی چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه هم پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې د اوکراین د جګړې لپاره دې ماسکاو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنه کړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو ایرانی چارواکي د توه هڅوي چې د دې هیواد په یوه اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبری آژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبری آژانس د ایران د فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.8% غنی شویو یورانیم د موندلو خبر ورکړی. دا هماغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوري چې متحد ایالات وایي په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
چې وخت تاسو موږ غزنه بي ځای کړلو، اوس خو زمونږ غمه وخوري کنه. مقصد زمونږ مشکلات تل شي، زمونږ بچي بي سواد شو، زمونږ سرنوشت تورک شو.
په پاکستان کې د ډیرا افغانانو ستونزې په پاکستان کې د پخواني حکومت د ولسمشر له ځانګړي سلاکار سره په مرکه کې شاربو. د ایټالیا په سمندري اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ د افغان قربانیانو 22 مړي موندل شوي دي. د نوی تعلیمي کال رانږدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي کنه.
ما چې لوستلی دي او اورېدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
د اوکراین په بخمود ښار کې د تودو جګړو د دوام په اړه جزئیات، د لوبو له ډګره او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، له افغانانو سره د پاکستان د نامناسب چلند په اړه ویلي دي چې دوی په دې اړه د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. نت پرایس د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو سره چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی ټو او اس آی وی په نوم امریکا ته د تلو کیسونه لري، د امریکا له حکومته غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي. د اړه د جزئیاتو لپاره همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایئ.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ولیدونکو ته. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه د دې هیواد له حکومت سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومته غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک معلوم کړي. نرګس عزیزي شهاب چې د ایسایوي د پناه غوښتنې قضیه لري او له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وایي په دې هیواد کې پاتې کېدلو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. نوموړي د امریکا له حکومته غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي. اغلی عزیزي، ازادي راډیو ته وویل
بر حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی.
د پاکستان حکومت وایي چې کار ما ورسره لري، خو حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه زورول کوي، نو وخت راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې ته پناه غوښتنې د قضیو غم مخري چې له دې ځایه ووزو. زما د راتګ یو کال او څو میاشتې وشوې، خو یونت سیار ته چې ورشم وایي زنګ ته منتظر شي، دلته یوازې افغانان تر پښو لاندې کېږي، ستونزې ورته جوړېږي، نور هېڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د مارچ په دویمه په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو دې لاس واخلي. ډیری افغانان په روسیه کې پاکستان ته په دې خاطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت هم شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي له تېرې اووه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دې بې برخلیک حالت دې ته ناروغي پیدا کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ هغه مه وخورئ کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي چې زموږ بچي بې سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلي دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټې کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بېخي موږ ته ووایي چې نه غواړو، یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوال مدافع وکیل منزه کاکړ تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم ځوروي چې دوی په قانوني استادو د هیواد ته ورغلي وي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني استادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره ډېرې عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه څلور کسان په زندان کې مړه شوي هم دي. مننه.
لتا سمنانه همایون هیواد و چې راپور راکاو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلی دی په پاکستان کې افغانانو سره د ناسم چلند په اړه. له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلی پرایس ویلي امریکا له پاکستان او نورو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په اساس چلند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره د پخواني نظام د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخواني ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. داودزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پاکستان کې تاسو خو اوسوینئ چې یو زیات شمیر افغانان د خپلو کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته مجبور دي چې اوسیږي. په دې اړه له پاکستان سره د امریکا خبرې کومه نتیجه ورکولی شي؟ البته د پاکستان د حکومت تیرو اقداماتو ته په پام سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. حقیقت هم دا دی چې اوس فعلي حالت کې دغه مهاجر چې دا یو خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، یا ابتدایي مرحله کې دي یا نیمایي مرحله کې دي، او چون د افغانستان دننه دوی ته ویل شوي چې خپل کیس مخلاصوي، مې تعقیبوي یو گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي، نو یوازینی گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو، بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور نهادونه ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوري، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوري او حتی هر پښتون ځوري. د پښتونخوا خلک هم چې د پښتونخوا نه وځي نورو ایالتونو ته لاړ شي هلته ځورول کېږي. خو دا د دې معنی نه لري چې دا دې قبول شي، دا ځورول دې قبول شي. دا یو خاصه کټګوري ده، دا قرباني دي د جنگ، او دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب، بخی چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو د کډوالو د کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اول دغه افغانان چې دوی په د 2018 کال د اگست په 15مه خپل چې وتل او د خپل متحدان هم بولي، ولې ځان سره بونتلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. بیا هم دا د دې معنا نه لري چې د ګاونډي ملک خلک دې وځوري، دا ځورونه باید جدي ونیسي. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسو د مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی، او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی، څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي چې دوی تر څو چې هلته پاکستان کې دي و نه ځورول شي. او همدارنګه زه دېنه خبرې مې چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي په ایزایوي قضیه کې او په پیټو کې. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي، او دوی د خپل هم دغه پورته وساتي. د افغانانو خاصه دا ده چې دوی چا ظلم به نه مني.
بله،
ظلم دې نه مني، غږ دې پورته کړي چې غږ یې ورسیږي ځای ته.
مننه. داودزی صاحب، تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي، څه د پولیسو لخوا او څه د دوی د امنیتي ادارو لخوا په پرله پسې ډول. یعنې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې داسې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟ یعنې اساس د دغې پیښې څه دی؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو، بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبان و نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگی او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هېڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. نو په هر صورت طالبان او پاکستان بعضې وخت کې د پالیسي مود دولت چې د کابل د وخت ادارې ته یو نو اختاریه غوندي.
بله.
او ضمناً پاکستان نهادونه خصوصا پولیس هغوی دا خاصیت لري. بیا بله خبر داده چې پاکستان مختلف صوبی دي، هر صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده، با وجود چې د کراچۍ حکومت فعلا د اسلام آباد متحد هم دی، مګم هلته ځورونه ډېره ده چې په دې هکله خبرې وشولې. او امریکایانو او نورو غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانان ونه ځورول شي.
دا وځای صاحب یوه وروستۍ پوښتنه وبښئ، چې که څه هم یو تعداد دا کسان چې تاسو یادونه وکړه سمه ده چې د اګست له 15مې وروسته پاکستان ته تللي او د کیسونو لپاره د خپلو کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته دیره دي، مګر یو زیات شمیر ناروغان په دې کې شته، عام خلک دي چې له سره سواد نه لري، بېوزلې خلک دي، په دې کې زاړه ځوانان ماشومان دا ټول دي. د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلاخره دا مسله حل کړي، ځکه چې دا خو د یوې او دوو ورځو خبره نه ده.
بلکل همداسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي، که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بلکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو 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 بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده.
بله.
او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
ډېره زیاته مننه. د پخواني نظام د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخواني ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایتالیا په سمندري اوبو کې د افغان کډوالو د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته د 22 افغانانو مړی موندل شوی دی. د سفارت پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې په پیښه کې د ټپي شویو افغانانو له ډلې 15 تنه د درملنې لپاره روغتون ته او 2 تنه چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریال سره ده، په مستقیمه اړیکه په دې اړه نور جزئیات راکوي. سنا مهرباني وکړئ.
سلامونه ټکل صاحب، تاسو ته او زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څرنګه چې تاسو ویلې د کډوالو دغه کښتۍ چې پکې افغانان هم او غوښتل یې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د سل تنو سپرلۍ او ظرفیت یې درلود، یو سل اتیا تنه سپاره وه. په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې سلاکار او په ایټالیا کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیسیون غړی کبرا رحمتي وایي، د یادې پیښې د قربانیانو د جسدونو لټون نه هم روان دی او د دوی د انتقال او خښولو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه اخیستی. میرمن رحمتي زیاتوي،
خیلی در آور بود. بعضیا مثلا یک طفل 9 ساله ای بود که اف نفر
ډیر دردون کوي و دی. بلګې په ډول یو نکلن ماشوم چې د کورنۍ او غړي له لاسه ورکړی وو او یوازې پاتې وو. هغه ماشوم ویل زه څه وکړم، دلته یوازې یم، حتی نه پوهېدی چې کورنۍ یې چیرې ده. یوه بله کورنۍ وه چې د یو نیم کلن ماشوم جسد پیدا شوی وو او د کورنۍ څلور تنو نورو جسدونه یې لا نه و موندل شوي. لنډه دا چې د ایټالیا په سویل کې یوه لویا فاجعه و. زه نه پوهیږم چې څنګه وایم چې د دې پیښې ته ټولو زیانمن خلک افغانان وو.
د په داسې حال کې ده چې په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په خپله فیسبوک پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې تر اوسه په دې پیښه کې د 230 افغانانو مړې پیژندل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اجرایي مسؤول یوجینیو امبروسی هم ویلي، هغه کسان چې له دې لارې کډوال کېږي ډېری یې افغانان دي. د دې پیښې وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته یو ویډیو پیغام ولیږه او د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې وویل چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اتیا افغانان وژل شوي دي. د یاد وزارت د ویم مرستیال زی احمد ټکل په دې ویډیوي پیغام کې هیوادوالو ته سپارښتنه کړې چې د قاچاقي ناسمه او ناقانوني لارو له تګ څخه ډډه وکړي او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له خیریه موسسو په ځانګړي ډول د سره صلیب له نړیوالې ادارې څخه یې غوښتي چې د ایټالیا په ساحلي ښار کې د افغانانو د جسدونو موندلو او د دوی د انتقال په برخه کې د بشري مکلفیتونو پر بنسټ خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه سنا کاکړ. و موریدل قدرمن اوریدونکو چې د ایتالیا په اوبو کې د افغان کډوالو یو تعداد مړی پیدا شوی دی. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې کړي. نرګس، موږ ستاسو غږ نه اورو، لطفا خپل مایکروفون آف کړئ چې آنې کوي وبخئ چې اوریدونکي ستاسو غږ واوري.
ډیره بخښنه. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زه ویوري زه حکم په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي. خو د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي لا تر اوسه د طالبان حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان زده کوونکي او محصلان باید د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبر په اسلام کې د علم زده کړه په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده. حسینه په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده، وایي آن د شپې خوب نه لري او په همدې اړه فکر کوي چې ښوونځی به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا تر اوسه د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا دوی ته کومه څه نه دي ویل شوي دي. نو په دې اړه مو کابل کې د ښوونځي مدیر سره خبرې وکړې. دا وایي زده کوونکي ډېر راځي او له دوی پوښتنې کوي چې ښوونځی به پیل شي که نه، خو په خبره یې دوی ورته تر اوسه کوم هیله بهونکې خبر نه لري. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې شوي. د ښوونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د ښوونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي. خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلې بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول له شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي، خو په ځانګړي ډول د لسم سم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې روان په رواني ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه اوبخې چې د خبرونې وخت ډېر کم پاتې دی او مطالب مهم زیات دي. ورځو نړیوالو مسایلو ته، د اوکراین په ختیځ کې د بخمود پر ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي چې د روسیې ځواکونو بریدونه شاته تمبولي دي، خو روسیې ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه ښایي دوی د ښار ونیسي. احمد شیبر په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په مستقیم اړیکه را سره دی. شیبر صاحب، شیبر صاحب موږ ستاسو غږ نه اورو، فکر کوم ستاسو مایک آف دی.
پیدا کیږي او واخې اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ پریدونه شاته تم بولې دي. له څو میاشتو راپدې خو روسي ځواکونو پر بخمود تمرکز کړی دی چې وایي نسی. او د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افدیفکا او شختار سکسیمو کې د روسي عسکرو تر 1500 کې پریدونه دفع کړی دي. د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په ننني راپور کې دا خبره هم وکړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه نیولې ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې چیرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې شهر وباسي او کلبیدیز او شمال لویدیز کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازکه شوې ده، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان د تنیت چمتو شوي چې له دې شهر خپل سفیر وباسي. د اوکراین د ځانګړیو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورنکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونو په ډیرو سختو شرایطو کې خپل هڅو ته دوام ورکړي او د په وینا د دشمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅې روانې دي. د جمعې په ورځ د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افکینی پروګوژین په یو ویډیو پیغام کې دا وکړه چې نشته چې بخمود سقوط وکړي او د دې شهر یوالا راپاتې د چتره محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د شهر دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت د استخباراتي راپور لمخي روسي سرتیرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور لمخي اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 48 ساعتونو کې او بخمود کې دو مهم پلان هم نړیدلې دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم شهر نه لري، خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري چې دا شهر ونیسي. تکل څه
ډیر زیاته مننه احمد شیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي تحولات اورول. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلې یو. په وروستۍ برخه کې بختیار ساحل را سره دی د افغانستان او نړۍ د سپورت د وروستیو پرمختګونو په اړه. ساحل صاحب،
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کورنیو کرکټ سیالیو گریډ 1 په دوران کې نن دوه لوبې ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې چې په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوې، سی بی 11 لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې چې د خوست په لوبغالي کې ترسره شوه، پکتیا لوبډلې وکړې شول چې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دې سیالیو کې د ای سی بی 11 یو توپ اچول کې احمد ولی د کابل اته لوبغاړي وسوځول چې دا پر روانو سیالیو کې تر ټولو ښه توپ اچونه ده. یاخوا د هندستان کرکټ بورډ ادارې لوري نن د خزو پریمیر لیگ سیالۍ پیلېږي. دا سیالۍ چې د خزو د آی پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي، 15 لوبډلې پکې ګډون لري. د دې سیالیو ټولې لوبډلې هم د بیلابیلو سوداګرو لوري اخیستل شوې دي او لوبغاړي هم د بولې له طریقې لوبډلو ته غوره شوې دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه به نن د ګجرات جاینټس او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. اخوا د پاکستان غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې بنند د نمرو په جدول کې د دوه مخکخه لوبډلو لاهور قلندرز او ملتان سلطان ترمنځ لوبوي. دواړه لوبډلې تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام لري. د لاهور قلندرز په لوبډلې کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبه کوي چې په وروستیو سیالیو کې خپل لوبډلې ته ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي. د وروستیو ورزشي خبر د فوټبال اړوند دی. تیر شپه د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې وجالبه لوبه ترسره شوه. دغه لوبه د النصر او الباطن لوبډلو ترمنځ و. په النصر لوبډلې کې مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو هم لوبه کوي. دوی وکړای شو چې د لوبې په اضافي 14 دقیقو کې مخفل مخالف لوبډلې ته څلور ګولونه ورک.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې وروستي سپورتي خبرونه اورول. د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.